السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 لمریز کال د جدي یا مرغومي ولسمه او د نوې 2023 زیږدیز کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. و باوری چې له دندې د عامې روغتیا د وزیر لری کول ناندریس شوي. احمد جواد عثماني پرون ناببره له دندې لری کړای شو، خو خپله د او یو شمیر ملاتړو سیاستوالو یې دا پریکړه سیاسي دسیسه بللې. بریتانیا څو ساعته مخکې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وایي سړه هوا افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ګواښي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو په وړاندې مرګونی عملیات کړي او د ملګرو ملتونو ایران کې د کم عمره ځوانانو پر اعدامولو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمي سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د دغې موسسې ویاند مریم عطایي وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان،
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار ورشتونو لبد ملغ ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل لخپل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. لبد ملغ کورنۍ سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړي. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 نه تر 2019 کاله پورې تر 26,000 ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د 1,000 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره وکړه. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سنولار روحانی رسنۍ ته ویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لار کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
در بهارک فیض آباد در منزلاره که در دانیاب سپینگل پنم سیمه چه در چو روز راهیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیات پایل شویدی. پا دی عملیاتو که در دولت و لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن نایی اسیران شویدی او پپیانی هم دیر دی.
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنیه قمندانۍ وایي چې په دې جګړه کې یوازې درې تنه امنیتي سرتیری سطحي ټپیان شوي، خو طالبانو د دغه جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه وکړه او ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ سره د 4,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ اوړه، 10 لیتره غوړي، 1,500 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کرونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پر تلا په شور او ځواک ونه لمانځل. لا هم په اکثرو هیوادونو کې د شپې ګرځبندیز پر ځای دی. یو کال د مخه دا ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان په لومړي ځل په نړۍ کې د یوې وژونکې ساري ناروغۍ کووید-19 د خورېدو خبر ورکړی و. دغه ناروغي د کال په اوږدو کې نږدې 3.8 میلیونه کسان ونیول. شاوخوا 1 میلیون وتلکه کسان ترې مړه شول او د نړۍ اقتصاد ته یې ډیر تاوانونه ورسول. انګیرنه دا ده چې دا شمیره ښایي تر دې لوړه وي، ځکه په اکثرو ځایونو کې رښتونې شمیرې نه دي ثبت شوي. څه چې اندېښنې زیاتې کړي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې وموندل شوه او اوس د نړۍ شاوخوا 20 هیوادونو ته رسیدلې. 2020 کال له داسې هیلو سره پیل شوی چې د نړۍ هیوادونه وتوانېږي د واکسینونو پر مټ پر دغې ناروغۍ غالبه شي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د ډسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا 4 تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاندې روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام د په نړیوالو قوانینو کې منع شوی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمیره تر دې لوړه وي. او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د یوې جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. نوموړي د ډسمبر پر 1 پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان د وژل کېدو 1 کلنۍ ته 2 ورځې لا پاتې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. لدند د عام روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني ناببره لری کېده. خپل عثماني د پریکړه سیاسي دسیسه بولی.
د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
د جمعیت ګوند یو مهم غړي د ارګ پر دې پریکړې غبرګون ښودلی. افغانستان او پاکستان خپلو کې د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. پکتیا کې نجونې وایي د زده کړو لپاره د ځانګړي ښوونځي ورته ډیر شي.
زه غواړم چې جرمت کې مکتبونه جوړ کړي او معلمان راشي، ښوونځي ته لاړ شي.
همدا 2 ساعته وړاندې بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. دا په څه معنی خبرونه کې یې حال درکو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عام روغتیا د وزیر په توګه له دندې لری کړای شوی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوی. ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نکړه چې ګواکې دا اقدام ښایي د ده د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې 4 ورځې وړاندې د رشوت اخیستو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیولو کېدو په تړاو ولسمشر د نوموړي استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپورت.
د افغانستان د عام روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع یې د پر وړاندې یو سیاسي توطیه ګڼي. نوموړي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفا لیک یې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړۍ وي چې ولسمشر ته یې د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه بله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړې او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د 4 کسانو حادثه وه. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسیدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د شاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت او ما بو
د عام روغتیا وزیر ورسته له هغه چې د خپلوانو یو څوک اسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرندوالۍ لخوا ونیول شول نو ولس مشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمر ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستن.
ل ارک څخه پیوی اعلامی کی راغلی چې ولس مشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشم په خپل د امر روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکی سرپرست د ګمارني پاړه ویل دی خو د نه دی ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبله زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپله ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکانه لرې ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول شوی و. شغله عثماني د 2020 کال د مې میاشتې په وروستیو کې د امر روغتیا وزارت د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یو میاشت مخې د غیدندې ته د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړې و. اته محمد نور د چارو ادارې له لوري د شغله عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په خبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارون کوي سپکاوي او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویل دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان او پاکستان د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ یوې موضوع ته. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دغه وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان کې د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندیز سره هم هوکړه وشوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې ته رسیدلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوه. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستي ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزه چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمېره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زار یالا یان کی چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول ودی تکالی کولای سو پچی شکو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیری لري، احمد شیبر ته بغوښ شو.
د لویدیځ یو شمېر چپی خبرونه دا مسله څېړلې ده چې ویل کیږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعام منور کړی دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو د راپورونو ورکړل شول چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزه ورکړې دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورسپانې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خبره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسي په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبريال مایکل کرول وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړې دي او بیا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي کنه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په لیاړه ډیر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډیر سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د دسمبر په 12 ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوی معلومات سپارل شوی دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولې دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د ټرمپ د اداري چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅه پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیله راکم کړي چې د بایدن اداره غواړي له پیکینګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس ویبپاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د دسمبر په 12 دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو پر اړیکو به ډیر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خبریدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دای نه دی ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورسپانه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي په خپل یو ډول بهر پات شوی دی، خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
وسام ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې نجونې شکایت کوي چې د دوی د پاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د استونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
اته کلنه نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 500 زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوی و. نوموړی د پکتیا د ولی لوري د نیم ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوړه شو او د یتیمانو جلسه یې رهبری کړه. د پکتیا ولی دوی ته همدارس د ولایت مقام د ټولو څنګه د ویډیو کانفرنس خونه او نورو اړوند چارو پاړه معلومات ورکړل. له نورې نیمې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوي او ښځو ته د حقونو ورکولې اساسي غوښتنه وي.
بغوارم چې زرمت کې مکتبونه جوړ کړي او معلمان راشي جنکیانو ښوونځي ته لاړ شي او زیاتې جنکیانو غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته د مکتب جوړ کړي، دوی د مور او پلار مکتب ته پرېږدي. دوی به سبق وایي بیا په آینده کې ډاکترانې شي او انجینرانې.
د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوسمهال د خپلو دریو خویندو دریو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینه وایي د څو ساعتونو د ولیتو پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د نجونو د ښوونځي لپاره په راتلونکي کال کې موږ په خپل پلان کې نیولی دی چې انشاءالله د کال له پیلېدو سره به هلته موږ د نجونو د زده کړې لپاره هم زمینې برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان پکې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو په زده کړې له دې امله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمارنې ستونزه به هم هواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي تیر دو میاشتو کې څه باندې 10,000 بې اسناده موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسیږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوي. نور په دې راپور کې
د بی اسناده موټرو د سب لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 10,220 بی اسناده موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 10,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټروی
د بیاسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 10,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالی وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 څخه تر 900 بې اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بې اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نور هم تمدید شوه، خو که تر دې نیټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بې اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بې اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالی وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالی وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د نړۍ یو تاود موضوع د بریتانیا او اروپای ټولنې ترمنځ د بریگزیت سوداګریز توافق له تیرې نیمې شپې څخه نافذ شو. دا موافقت لیکس مخکې تر دې چې د بریتانیا ملکه الیزابت یې تایید کړي، د هغه هیواد پارلمان د رایو په اکثریت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ. دا توافق تر نهه میاشتو خبرو اترو وروسته د کرسمس په شپه نهایي شو چې لمخې بریتانیا د اروپای ټولنې له مارکیټ او ګمرکي اتحادیې څخه باسي. په دې اړه نور د فریباز ظاهر پر راپور کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپای ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو اخلاص سخاوتمند او آزاد سوداګری بلل ده. دا توافق له تیرې نیمې شپې څخه عملي سو. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د ده د هیواد لپاره د پام وړ ده. نوموړي وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د 1 نیټې د شپې 12 بجې به د بریتانیا په تاریخ کې یو نوی پیل او له اروپایي ټولنې سره د بریتانیا د تر ټولو لوی متحد په توګه نوې اړیکه وي. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره وه بدتره وي. برگزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل د جنوري پر 1 وروسته له هغه ترسره سو چې په 2018 کال کې یې په اړه ټول پوښتنه وسوه، خو لا تر اوسه دغه هیواد د اروپایي ټولنې سوداګریز قوانین مخته وړل. د سوداګرۍ او همکارۍ توافق په 1216 مخونه کې د بریتانیا او لوی سوداګریز شریک سره یې نوې سوداګریز او امنیتي اړیکې رانغاړي. دا سند د بریتانیا د پارلمان تر تصویب د مخه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا تصویب او وروسته د اروپایي کمیسیون مشري اورزلا فون در لاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل په برکسل کې لاسلیک کړ. تر دې وروسته دا توافق لیک د بریتانیا د سلطنتي هوایي قواوو په یوې الوتکې کې لندن ته یوړل سو، څو د هغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن یې لاسلیک کړي. بلخوا اسپانیا او بریتانیا د پنځم بپرت یعنی د دسمبر 1 موافقه وکړه چې د بریتانیا له قلمرو وتلې پوله جبل الطارق پرانستې پاتې سي. د اسپانیا په جنوب کې د دې قلمرو شرایط د برگزیت وروسته په سوداګریز توافق کې شامل نه وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جبل الطارق به د شنګن حوزې په څیر د اروپایي ټولنې د موافقو د یوې برخې په توګه آزاده پوله پاتې سي، چې په اړه به یې د 6 میاشتو په موده کې اقدام وسي. له دې نوې موافقې پرته به ښایي د اسپانیا او جبل الطارق لسګونه زره اوسېدونکي مجبور وو چې هره ورځ د پاسپورټ تر چیک او ارزونې وروسته له دې لارې تیر سي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې دا ژمی سړې هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د دغې موسسې ویان د مریم اتای وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. د بدخشان یوه امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې پرون د ملي دسترخوان ملي پروګرام پیل شو چې له مخې د 1400 کورنیو سره مرستې کیږي. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوې میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او ځواک ونه لمانځل. او ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه لمړی د نوم راته وایي څه کار کوي؟
کارګری کوم د چاو کې غزنی ګل.
څومره وخت شته کار کوي؟
ډیر وخت وشو، شل کاله بکی.
شل کال په همدې چوک؟
بندې چوک
مخکې نه شل کاله. ته مثال په دې چوک درېدلی کنه؟ کار دې کړی تللی یار چا سره؟ نو له هغه وخته تر دې وخته وضعیت کومې خواته تللی؟ هغه وخت سال اوس څه کیسې دي؟ هغه وخت کار ډېر و که اوس کار ډېر دی؟
یاره هغه وخت کې هم کارونه نه و، کارونه خو بیخي په صفر دی اوس هم.
چې په صفر دی ولې بیا یو بل کار دې نه دی شروع کړی؟
بل کار خو په اقتصاد کې، اقتصاد خو زموږ ډېر خراب ده.
هڅه دې نه ده کړې؟
هڅه مو نه ده کړې، ځکه چې دا کارګرۍ کې اخته یو، عاید نه لرو چې ورته چیرته موږ پیسې ولرو بل کاروبار ځان ته جوړ کړو.
هره ورځ راځي هلته؟
هره ورځ دومره دی چاو کې ولاړ.
یعنې په میاشت کې بیا څو ورځې کار درته پیدا کېږي؟
میاشت کې 10-12، کله 14 نور بیکاره.
بیا چې کومه ورځ کار پیدا نه شي کور ته روان یې، په زړه دې څه تېرېږي؟
والله چې کور ته روان داسې ګوشنه روان و، ګوشنده روان و چې برد موږ خو کار ونه کړو، کور ته به څه ویسو؟ ماشومان دي، کور دی، او زندګي دی، دا ډېره غروان و خپه.
یعنې داسې ورځ خو نه ده راغلې چې کور کې څه نه وي د ډوډۍ د پخولو لپاره، د خوړلو لپاره؟
ولې نه ده راغلې، ډېرې راغلې دي چې څه نه وي، ټول ور خپوي چې ودر ساړه تلل ته به کار وکړي، هغه هلته چې کار پیدا نه شي همدغه سې ورشي کور ته غو باندې باده ولګي وای دا څنګه را کار یې ونه کړو.
کور کې څو نفره ټول؟
کور کې موږ 8 نفره.
یوازې ته کار کوي؟
یوازې زه کار کوم.
زمن دی څنګه دی؟
زمن می دوا دنه دی مکتب وی یو لګ لوی دی هغه کار کوي کله پیدا شورت کلن
هغه تا غوندی کار
کوي ما غوندی کار کوي
نو دین ورسره ستنیت هم داسې دوام کوي دا پدې ځکه مثال چوک تر تک
ولا اقتصاد چې جوړ شي هم داسې بل کاروبار به ځان ته پیدا کو ک جوړ نشي هم دا کاریګری بو کوونو
خوشاله ل دې ژوند کنه
ولا دې خو ژوند خو دې خوشاله چې سیات م جوړ د نور غریبی د نور ولا دې خوشاله نه ګشنګی د چور کله موږ ته څه پیدا شي کله پیدا نشي
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي خو اوس د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو همکار مو آرش هماین استودیو ته راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي هماین صاحب سړی مشي
تشکر لودین صاحب خسته